وخت مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو په د نن ورځې 9 ساعته خبرونې په وروستۍ ګړۍ کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم هیله د روغ جوړو خوشاله بس دا خبري ګړۍ ده چې په سر کې مو ریپورت د پاکستان د ډاکټرانو او روغتیا نړیوال سازمان دا وینا چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ناروغي خورې سوې دي. د دې ترڅنګ د سیلاب ځپلو سیمو کې د حامله ښځو ستونزې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په عدالت کې حاضرېدل او د توهین عدالت په کیس په اړه هغه بیا راغوښتل. دا هر څه په دې روانه ګړۍ کې درته وړاندې کوو، خو اسرار العالم مومند به په پایل کې خبرونه وړاندې کړي.
سلام بشړم بینم خبرونو سرټکی. د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې سیلابونو نږدې 878 صحت مرکزونه تباہ کړي. د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کمار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدلی. او د شلوریزا آسیا کرکټ کپ ګروپ بي کې نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه ده. اوس خبرونو تفصیل. د صحت نړیواله اداره WHO وایي په پاکستان کې سیلابونو نږدې 878 صحت مرکزونه تباہ کړي. د ادارې اندېښنه ښودلی چې له دې کار سره به تر سیلابونو پس رامنځته شوي روغتیایي بحران په کنټرولولو کې خنډونه رامنځته شي. د ملګرو ملتونو ادارې نن د سپتمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي ښکاري داسې چې موجوده سیلابي حالت سره به ناروغي خپرې شي، په خاص توګه که چیرې او کله د ځواب ورکولو صلاحیتونه ټکنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي شمیرو له مخې په وروستیو اونیو کې په دې هیواد کې د پشکال بېساري بارانونو سیلابونه رامنځته کړي چې پکې د 399 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1190 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې ډاکټرانو په سیلاب ځپلو سیمو کې د ممکنه ساري او نورو ناروغیو خپرېدو خبرداری ورکړي. د دوی د اندازو له مخې کېدای شي په راتلونکو څو اونیو کې شاوخوا 500,000 خلک په هیزې، ټایفاید او نورو ناروغیو اخته شي. پوهان وایي د ډینګي او ملیریا ناروغیو خپرېدو هم امکانات دي، ځکه چې دا قسمه مرضونو د ماشو په وسیله خپریږي. بلخو د پاکستان د روغتیا وزیر عبدالقادر پټیل ویلي چې حکومت د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری له 40 ډیرو بهر ملکی سفارتکارانو سره د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو سیمو دوره کړي. له نوموړي سره د امریکا، چین، سعودي عرب او ترکیې سفیران هم وو. په عین حال کې آسیایي پرمختیایي بینک هم د سیلاب ځپلو لپاره د 3 ملیون ډالرو مرستې اعلان کړي دي. بینک پرون په خپل وبپاڼه لیکلي چې دا پانګې به د سیلاب ځپلو د خوراک او خیمو لپاره د بیړنیو مرستو په توګه مصرفوي. له دغې یوه ورځ وړاندې امریکې د پاکستان سره د 1.5 ملیون ډالرو مالي مرستې اعلان کړي. دغه راز ملګرو ملتونو هم د اګست په 1.5 په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 14 کروڑ ډالرو خواست وکړ. دغه راز سین، کینیډا، ترکیه او آسټرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړي. بلخوا پاکستان حکومت بیا وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر 10 ارب ډالرو زیات تاوان رسولی وي. د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کمار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدلی او خوشې شوی دی. د سند حیدرآباد کینډ تاڼي پولیسو SHO اعجاز لاکو نن مشال ریډیو ته وویل چې له پلټنو ثابته شوې چې د قرآن پاڼې اشوک کمار نه بلکې عبدالله سرای نومي مسلمان په مبینه توګه سوځولی وي. نوموړی وایي چې عبدالله ذهني ناروغ دی خو نیول شوی دی.
عبداللہ سرایو نیول شوی او اشوک کمار بے قصورا گرزولے شوی.
د یادونه ده چې په حیدرآباد کې د اګست په 28 په رابی نومي پلازا کې د دوکاندارانو لخوا په اشوک کمار د قرآن د پاڼو سوځولو تور پورې شو. پولیسو سمدستي اشوک کمار ونیول او د مذهب سپکاوي قانون لاندې یې پرې په کینډ تاڼه کې مقدمه درج کړه. په عین وخت کې بیا د دې مبینه مذهب سپکاوي ضد په ګڼ شمېر کې قهرجنو خلکو د حیدرآباد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وکړې. د پولیسو پر تاڼه یې برید وکړ. د پولیسو او عام ولس څو ګاډي وسوځول او سرکاري ودانۍ ته یې زیان واړوو. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې هندو هلک اشوک کمار دی دوی ته وسپارل شي. پولیسو اشوک ورنه کړ او د 340 مظاهرچیانو ضد یې مقدمه درج کړه. د اسلام آباد د ترګری ضد یو عدالت په ترګری مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف د مشر عمران خان ابوري ضمانت تر 12 سپتمبر پورې غځولې. عمران خان نن په سخت امنیت کې د ترګری ضد عدالت ته ورغی او هلته یې د مقدمه اوریدنه وشو. د یادونه ده چې په 15 اگست د ترګری ضد عدالت د ترګری په مقدمه کې د تاریخ انصاف مشر عمران خان ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې د سپتمبر تر 8 نیټې پورې به نوموړی نه نیول کیږي. پر عمران تور دی چې هغه یوې جج ته ګواښ کړ، د هغه ژوند یې په خطر کې اچولی. دغه راز په نوموړي دا تور هم دی چې په خپل وینا کې یې د اسلام آباد پولیسو ته دړکې ورکړې وي. عمران د اگست پر 6 په اسلام آباد کې مظاهره چیانو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوي سیاستوال شهباز ګل ته د جسماني ریمانډ ورکوونکي ایډیشنل خزینه جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او د هغې خلاف به مقدمه جوړوي. د عمران د دې څرګندونو له کبله په نوموړي د توهین عدالت کې سم جوړ شوی او اسلام آباد های کورټ ورته پرون په دې کیس کې 4 ورځې پس د سپتمبر په 8 د بیا ځواب جمع کولو حکم کړی دی. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ گروپ بی کې نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی میچ به د پیښور پر وخت ماښام 9 بجې په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دواړو لوبډلې چې افغانستان ترې میچونه ګټلي، په دوی کې چې کومه یوه نن میچ وګټي نو سوپر فور پړاو ته به وځي. افغانستان له وړاندې سوپر فور یا غوره څلور پړاو ته لار پیدا کړي. دغه راز په گروپ اے کې هند لوبډله چې پاکستان او هانګکانګ ته یې ماتې ورکړې سوپر فور پړاو ته تللي. سبا به د هانګکانګ او پاکستان ترمنځ لوبه وي. چې دې کې څوک میچ وګټي نو هغه باید څلور غوره پړاو ته ځي. سوپر فور پړاو چې په 3 سپتمبر به پیلېږي، په کې به ټولې څلور لوبډلې له یو بل سره یو میچ کوي. چې کوم دوه ټیمونه په لومړی پوزیشن راشي نو د هغو ترمنځ به په 10 سپتمبر فاینل میچ وي. دا تر دې مهال مشال خبر.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د هیواد په سیلاب ځپلو سیمه کې ناروغي خورې سوي او په راتلونکي کې د لیاز زیاتېدو ویره ده.
نارملی چې زمونږ سره ماشومان راځي او پیډي کې ناغه به 1200 پورې وو. خو وست سیلاب د متاثرین ماشومان او تعداد چې دی هغه 6-7000 راځي.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې ویلي د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمه کې 6 لک حامله ښځې له صحي ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اگست پر 1.5 نیټه د توهین عدالت په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو چې هغه د سپتمبر په 8 نیټه بیا وروغوښتل شو. که یو څوک په توهین دیانه عدالت ګرم وبل سي نو څه سزا ورکول کیږي؟
صرف د پیسو هدا پورې سزا ورکول شي، کېدم پکې ورکول شي، او وارننګ هم پکې ورکول شي. توهین عدالت په کیس کې چې کله ملزم راغلی د نو غیر مشروط ماتو غوښتنه.
تاسو نو رپورټونه مو اوریدای شئ د مشالې ډو سره اوسئ. د مشال ریډیو دغه اوله نیمای به و سیلابونو ته ځانګړی وي او د پایل رپورټ هم دا دی چې د پاکستان ډاکټران وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې بیلابیلې ناروغۍ خپرې شوي. د سند خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د اګست پر 1 نیټه مشال ریډیو ته ویلي دوی ته وار له مخه د پوستکي او نسناستي ناروغان وروړل شوي دي. ډاکټران پر راتلونکو ورځو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د لا نورو وبای ناروغۍ د خپرېدو بیره شولې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اګست 1 په رپورټ کې ویلي چې سیلابونو له وجې د صحت 388 مرکزونو ته زیان رسېدلی، چې پکې 180 په مکمله توګه تباه شوي دي. د حکومتي شمیرو له مخې په سیلابونو کې شاوخوا 1200 کسان مړه شوي او 3.5 میلیونه ورڅخه اغېزمن شوي. په دې اړه له کراچۍ د نیاز علي خان رپورټ اورو.
په دې لړ کې د اګست په 1 په کراچۍ کې د بیلابیلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډیر په تیزۍ سره په ناروغه کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض پھوٹ سکتے
دی. وایي چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطر ده او را روانې 3 میاشتې د سیلاب ځپلو کولو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو له کبله په ناروغیو اخته شوو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي دریو میاشتو کې د شاوخوا د 50 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري، او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونیولی شو نو د دغه ناروغیو له کبله به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم الخدمت فاونډیشن د صحت څانګې مشر دی، نوموړي د اګست په 1/2 مشال ریډیو ته وویل
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 لکه نواله 3 لکه خلک دا پریډکټ کیږي د متعلق د پیشنګوي کیږي چې را دا مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثر کیږي. فی الحال په خیبر پختونخوا سیمه کې موږ ډېر کیسونه داسې رپورټ کیږي کم بیماریانې وسطې اوبو د وجې کیږي. سوابی په سیمه باندې د 400 په سیمه د چترال پر لور دیره پر لور په سیمه ټانګ ډی خان کې جل د سرمن کین ډیزیزز ډېر زیات رپورټ شوی دي. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماریانې خې د فوډ پوایزنینګ مختلف کیمپس کې رپورټ شوی دي.
او بیا د سن په سیلاب ځپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکي په ګڼ شمیر کې نارینه او د میرمنو تر څنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوي دي. د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبې په مختلفو سیمو کې د سیلاب ځپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولي دي. د دغه ټولنې یو غړي او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اګست په 1/2 مشال ریډیو ته وویل
په کیمپونو کې دي او که زموږ سره په ان آی سی ایچ په او پی ډی کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو په هغې کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سن د علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي. نارملی چې زموږ سره ماشومان راځي او پی ډی کې ناغه به 1200 پورې وو، خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه 6-7000 ماشومان زموږ سره د 3-4 ورځونه ریګولرلی راځي. زیاتره شکایت کم ماشومان چې راځي نو هغه چې دی خېټې خرابې دي، تبه ده، الټۍ دي.
دا په داسې حال کې چې د سن صوبې د صحت څانګې معلومات ښیي چې یوازې د اګست په میاشت کې په سن کې ماشومانو کې د نس ناروغۍ 1,93,000 او 78 کیسونه رپورټ شوي دي، او دا د روان کال تر دې دمه تر ټولو لوړې شمېرې دي. بلخوا د بلوچستان د صحت سیکرټري حافظ طاهر چې 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو کې خطرناک مرضونه خپرېږي. د بلوچستان د روغتیا محکمه لګڼو ستونزو سره مخ ده، او د سیلاب وروسته به موږ باید د 4 میاشتې د وبایي ناروغۍ سره مخامخ شو. او بیا د سن صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډینګي وایرس، ملیریا، شری او د پولیو د خپرېدو د خطرې سره مخ دي. د کراچۍ د جنا روغتون د ډینګي وایرس د مخنیوي د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې د سیلاب وروستو د اوبو د ودرېدو سره د ډینګي وایرس د خپرېدو هم خطر ده.
شروع کیږي ستمبر اکتوبر دا ڈینگی پیک سیزن مطلب برانگنا شوی دی برانگنا دا وجہ اوپر ولاړ دی زیته دی لیک اس کو ڈینگی کے سونا سیوا کر شروع شوی دی او دا بر روان میں سیکنورم سیوا کیږي اکتوبر کی بنورم سیوا کی ہے کی دا خلک دان مان دا ماسپل شو دا دا کریا مچردانی استعمال دے کی مطلب دا ڈینگی ماشا چے دا سار ٹائم کے مقام ٹائم کے خلک دے ٹائم کی کوشش کرے چھ پار تنو سے.
بلخوا د کراچی د ډاو میډیکل پوهنتون او روغتون د انفیکشن ډیزیز او وایرس د مخنیوي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سید احمد خان وایي چې پکار ده چې حکومت او غیر سرکاري ادارې د وبایي مرضونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
نو د صفائی خاص خیال ضروری ساتل پکار دي، خاص کر د خوراک سکاک او د اوبو د صفائی خیال ضرور پکار دي. د علاقو ته کم کسان خوراک لګي نو کوشش پکار دي چې وچ خوراک ولېږي او د پیکټ په ذریعہ باندې کم خوراکونه چې محفوظ پاتې کېدای شي هغه خوراک د امداد په توګه لېږل پکار دي، ولې چې کلاو خوراک هلته خرابېږي او د هغې د وجې نه ډېرې بیماریانې خورېږي. چې دې کسانو ته مچردانو یا د ماشونو د بچ کېدو ټینټونه ورکړی شي.
په پاکستان کې د سیلابونو وروستو د وبایي مرضونو په خپرېدو په اړه خو بیا صوبایي او مرکزي حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د مرکزي حکومت د صحت وزیر قادر پټیل د اګست په 1/2 د سند د سیلاب ځپلو سیمو د دورې په وخت ویلي وو چې د وبایي مرضونو د کنټرول لپاره به بشپړه ګامونه پورته کړي، او په سند صوبه کې د سرکاري روغتونونو ترڅنګ شخصي روغتونونو ته هم لارښوونې کړي چې د سیلاب ځپلو لپاره ویډیا درملنه وکړي، او په اغیزمنو سیمو کې به د ځپلو خلکو لپاره د صحت دائمي کیمپونه هم جوړ شي، او د صحت د کورنو او نړیوالو ادارو مرسته به هم واغستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته بیا د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشن پاپولیشن فنډ په خپل یو بیان کې اندېښنه ښودلې چې پاکستان کې د سیلابونو له وجې پر ماشومه ناروغه یا حامله ښځې د سیستم سرمختي دغه ادارې په خپل بیان کې ویلي باید د سیلاب ځپلو لپاره په جوړ شوو کیمپونو کې د دغه ښځو لپاره د صحت پوره بندوبست وکړای سي. فرخنده اسد رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشنز پاپولیشن فند په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې شپږ نیم لکه ښځې چې پر ماشومانو ناروغ دي له کړاو سره مخ دي. د اګست پر درشمه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې تمه ده په دغو کې د سنا صدرې او اویا زره ښځو په سپتمبر میاشت کې ماشوم پیدا شي. د چارسدې ضلع د سردریاب سیمې سره نږدې یوه سیلاب ځپلې تاجمینه بیبي وایي په کیمپونو کې خداسې ښځو لا نور تکلیف ته ځکه چې هلته د پردې او صفایي هیڅ بندوبست نشته. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي د حکومت لخوا په جوړو شوو کیمپونو کې ناروغۍ پر زیاتېدو دي، او پر ماشوم د ناروغ ښځې لپاره پکې هیڅ انتظامات هم نه دي شوي. د یوې غیر سرکاري ادارې د حوالو مشره شوانا شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې وای په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې په میډیکل کیمپونو کې ښځې ډاکټرانې هم نشته، نو ځکه د ښځو د صحت مسله پر زیاتېدو ده.
چې کوم پرګننت لیډیز دي هغه نیوټریشن ډېر زیات مسایل دي، هغه دوایان ډېر مسایل دي، میډیکل کیمپس پکار دي، ته مونږ اوس هم دغه نه کنسیډر کړی دي. اوس چې کوم این جی اوز دي یا سیول سوسایټي ارګنایزیشن دي هغه ډېر زیات کار کوي لګیا دي په سینیټری پروډکټس یا په هایجین کیټس یا پرګننت لیډیز باندې، نو هغه نه چې دی گورنمنٹ هم ریئلائز ہو کچھ دا نیڈ شتا ہو گورنمنٹ سره دونه فائنانشل ریسورسز نشته چې هغه هغه داسې فوکس نشته چې پرګننت لیڈیز ضرورت به وی یا جنکو یا خزو سره ضرورت به وی.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یو ان اف پی ای تر مخه په سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د صحت مرکزونو ته هم ګڼ تاوانونه رسیدلې دي. د پیښور سره تعلق لرونکو پروفیسر ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې د ښځو د صحت مرکزونه هم اوبو وړي دي.
سوچ کولی شي چې هغوی ته به څومره تکلیف وي، اي طرح نه داسې ایمرجنسي سامان شته، اي طرح نه کپڑے شته، اي طرح نه داسې
سیلاب ځپلو سره مرستندوی ادارې وایي د خیبر پختونخوا په سوات ډېر اسمل خان 409 ښار کې دا وخت پر روغتونونو د خلکو زیات رش لیدل کیږي. بلخوا د صوبایي سملې د صحت په اړه د سټینډینګ کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی آغاز اکرام الله ګنډاپور د اګست پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې پر دغه مسله خبر دی او کوشش کوي چې د سیلاب ځپلو د صحت مسلو ته خصوصي پام وکړي.
ډېر مینیمم دی چې ولې چې لارې نه وي کنه، نو او چې اصل لارې کولاویږي لګي امریکا کمپس ورته دی او کم چې لګا ته د کلی ماحول دی او خلک لکه خپل څه کولای شي ریبانان کوي او کم لکه پرګننت خزي دي یا کم ریبانانو کوي او دا ځکه چې دوی کم میډیکیشن اړ دي په کار را پاره ټایم باندې، نو هغه لکه لارې چې څنګه څنګه کولاویږي لګي کمپس سره روان دي خپل کوشش کوي لګي دي خو خلک یې خپل کورو
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداري ان ډي ام ا د اگست پر 1 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې په سیلابونو کې تر دې دمه تر 300,000 زیات کورونو ته زیان رسیدلی دي او 3.4 کروڑ خلک یې اغیزمن کړي دي.
فرخنده اسد وا په بلوچستان کې د پښکال بارانو نورسته د سیلابونو څخه د مړو شمیر 245 رسیدلی. د ډول د بلوچستان زیاتره برخې د بجلی او ګیس څخه به برخې دي او د اورګاډي د لارې هم د هیواد لنور برخو سره تړون شلېدلې دي. چارواکونه دوی د سیلاب د پلو خلکو سره د مرستو کار روان کړي خو یوازې صوبای حکومت دا کار نسی کولای. ایوب ترین رپورت لري.
د بلوچستان چیف سکرتر عبدالعزیز اوکلی ویلی دی چې په صوبه کې تردم ګړي پوری نږدې 9000 کسان د سیلابي اوبو څخه راستلي او خوندي ځایو ته رسولي دي. دغه ډول تر 9000 خاندانو پوری خوراکي او نور مرستې رسولي دي. نو موږ د خبرات د اگست په 13 نیټه په کوټه کې و خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړی ده. پر دې مهال د بلوچستان د حکومت کورنی چارو سلاکار میرزا لانګو او د پی ډی ایم صوبایي مشر نصیر احمد خان ناصر هم موجود وو. په خپل وینا کې شاغلی اوکلی زیاته کړه چې په صبح کې د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه د وژل سو یو سل اویا کسانو و کورنۍ ته 10,00,000 روپۍ صوبایي او 10,00,000 روپۍ مرکزی حکومت لخوا جلا جلا ورکول شوي دي. د نوموړي په وینا چې د وسنۍ بارانو څخه په بلوچستان کې په لویه کچه و سړکانو ته زیان اوښتی دی او اوس هم د کوټې او سکر ترمنځ لوی سړک په بیرنانی کې بند پاتې دی. د کوم د خلاصولو لپاره چې د سړکانو د کامی ادارې نېشنل های وی اتارټی یا ان ایچ ایل لوري په لوی کچه مشینری کار روان ساتلی دی او الهدا چې په راتلونکو درې ورځو کې به د بلوچستان او د هواد د نورو برخو ترمنځ سړکان خلاص شي. دغه ډول د ګیس د مکمل خوا هم پراغ دوو پایپ لاینو باندې کار پیل شوی دی کوم چې د بولان و پنجره پل ته نږدې د سیلاب اوبو اوړي وو او د ګیس ځایي چارواکو ویلي دي چې د ستمبر ته درېمې نیټې پورې به د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته د ګیس ورکول لړۍ به حاله شي. خو د نوموړي په وینا چې په خوزدار او بولان کې د سیلاب اوبو د بجلی ځینې غټې کمبې نړولې دي چې له امله د تیرې یوې اونۍ راهیسې د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
هزارو ټینټس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم پوری نہیں کر پا رہے. پاکستان میں پروڈکشن نہیں ہے. انٹرنیشنلی ٹینٹس لائے جا رہے ہیں لہذا
پاکستان کی خیمے نہ جوڑی جی بلکہ دبہارا سے خیرا گسل کی جی لہٰذا دا حکومتی ودانی اواغ خالی مزکو باندبا دا خیمو کیمپو نہ جوڑ کرل سی چی دا حکومت وی او کچوک آلتا اسے دل گواڑی آغا تا بشراغ لائی کو او کین گواڑی آغا با دا خپلو خپلوانو سرا نزدی استوگ نو کولی سی. دی ویبشتینی پا جواب کی نمونی زیاد تکړه چې د سیلاب د اوبو څخه د صوبې په جنو برخو کې بیلابیل ناروغیانې هم رامسته شوي دي او د دې د مخنیوي په خاطر په اغیزمنو برخو کې د 200 څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي. بل په لوته د تیر جمعرات په ورځ د پشکال ورستي باران د کوټ نوې کلی او شاوخوا سیمې ډېرې خرابې کړې دي چې له امله په سلګونو خلک نه یوازې بې کوره کړي بلکې تر اشنه اسمان لاندې وشپو سبا کولو ته اړ کړي دي. د دې خلکو سره د مرستو په خاطر د بلوچستان د پولیسو لخوا په نوي کلی کې یو کیمپ لګېدلې دي چیرې چې د اغیزمنو خلکو د رجسټریشن کار روان دی. په دې اړه مشکله د اگست په 13 نیټه و یاد سوي کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې. نو د نم د کلی په خاطر په قطار کې ولاړو ډېری کسانو څه داسې راته وویل.
ما نوم حضرت خان دغه منده په غاړه د سیلاب نه جل محمد کلی سي دوه درې ورځې باران شروع سیلاب راغلی کم از کم یو 1500 شپږسو کورونو په دادی منده په غاړه اخو او دخوا سکیمانو مندونو د ګرد سي د یوړل د درې پلونه یوړل ډیر کورونه یوړل او دغه سامان مامان جانی نقصان نه رسیدل.
مان ماما سرور مړ دي شالام کلی بنگلې وړي دي کورونه وړي دي سامانونه وړي دي ارڅه وړي دي خلک وڅټېدل کورونه پریښودل
بزنانې وایسته خوشنانې وایسته بس کورونه پریښودل مندونه ډیر وب ډیر وي.
مانو مساکلین دي زدا شمسکی مو شپږ ډیر ګنټه بارانه باندې
نمان ورلیکو د دې په انتظار یو. اوس یو کس ته کم سي کم واته سو کسان په انتظار یو.
خو د زرغون آباد د تاړې سچو کرم خان بیا زیاتوي چې د دې ورسته به دوی وکولای شي چې د اغیزمنو سره څه نه څه مرستې وشي.
کم خلک چې متاثر شوي دي د هغو موږ ساسات رجسټریشن هم کوو او شفټنګ هم کوو د هاسپټلز ته او ډاکټران را روان دي. پډیمیز مسره ده
د دې ورسته چې د کیمپ څخه څه قدمه پر مخ ورلم نو هلته د شالم په نامه په یوه کلي کې د مانده پر غاړه آباد شوي کورونه زیاتره اوبه وړي او اوس یې یوازې ځینې نشانې پاتې وي. په دې ترڅ کې زیاتره اغیزمنو خلکو راته وویل چې دوی په ډېره خواري دا کورونه جوړ کړي وو لیکن نن دوی د کورو پر ځای په خیمو کې و استوګنې ته اړ شوي دي.
زما نوم زرګل ده.
مرسته خلک ټول څه شي نه دي او دی یو تنبوی یا پرون دا راولای ده نورم څه نه دي دي څه یې کوله کوم مکان جایداد مو د پلار او د کده غره پاته وو خالي میدان یا لا نه ما شي وره بس یو شي نه
نو نو مدام خان
په سیونه سپټل دي څه خرڅو
ما په چي ورلس کال کج برځي ما واخ سي نه یو پنځر کې په چت کولې ذاتم راولل کو باران راول وسته یو ډول شال خو یو څوک نه کړ سره بچام را په سي دي ګارډر یو څه نه درلم وایو
بلی غاړی ته د قدرتی آفاتو د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم لخوا یو ځل بیا ویل سی وی دی چې په صوبه کې د سیلابو څخه د مړو شمیره و 2450 تل وړ شوی ده. د قسمه یو ډیر سم نیټه د یادی ادارې لوري په خبر سوي یو ریپورت کې دا هم ویل سی وی دی چې په صوبه کې د ورستي بارانو څخه د زخمیانو شمیره و 1450 ته اوښته ده. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا وزیر اعظم شهباز شریف درې ورځې وړاندې د بلوچستان لپاره د لس عرب روپیو ورکولو اعلان کړی وو. خو د بلوچستان چیف سیکرتر یو ځل بیا د وفاقي حکومت او نړیوالو ادارو څخه په صوبه کې د سیلاب ځپلو خلکو د بیا رغونې لپاره د غټو مرستو غوښتنه تکرار کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سیلابونو په اړه ریپورټونه لرو چې په دوه منی مای کې به درته وړاندې کړو. خو یو به بل ریپورت واورو چې ورغزو ته ځو. د ورغزو په ماموزه کې د فوجي کلا د جوړولو لپاره د مځکې د پیسو د ورکړې پر سر لا هم احتجاج روان دی او خرلو خلکو پر لټوالې د احتجاج او حکومت ترمنځ د احتجاجانو حکومت ترمنځ خبرې سوي خو نتیجه نه ده ورکړې. ټاکل شوی چې نن بیا د فوج او چارواکو او مشرانو ترمنځ خبرې وسی. د تاریخ ورغزي ریپورت اورو.
په اورکزو ضلع کې شل ورځې وړاندې د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي پر نه کېدلو د ماموزو قوم خلکو لخوا شروع شوی احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. ځای مشر حاجی محمد صدیق مشال رډیو ته وای په جمل مایا کې د 2/50 کاناله مشترکه ځمکه پوځي کلی جوړیږي چې د هغې رقم موعظه د ټول قوم پر ځای یو شخصي تن ته ورکړل شوی.
ولې چې د حکومت شریک ځمکې دي چې د هغه نامه د جمل مایا هغه مونږ د حکومت ادارې اخلي او د موکان کې یو سړی ته حواله کوي. هغه داسې سوچ لري خو هغه په خلاف هغه د حکومت خلاف یو ځرنه شروع کړی دی په قوم به موضوع کې ټولو په اتفاق سره.
په جمل مایا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ځمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی. ولې په دغه کې د یو مل په حساب لږ زره حکومتي نرخ تر مقرر کې دوه پس یو کروڑ روپې د ملک میرجنان په نامه وتلې دي. په احتجاج کې شامل د میرګلم خیلو سید خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی دوه ورځې وړاندې پوځي مشرانو ته راغلی ول چې هغوی د مذاکراتو دعوت ورکړو خو دوی د ملک میرجنان او ضلع انتظامی سره له خبرو انکاري شول. ولې چې یو ځل مخکې هم ورسره جرګه شوې او بلا ورکړل شوی چې ضلع انتظامی نه بلکې هغه وخت د اورکزو سکاوټس کمانډن لخوا جاری شوی.
یا خال کو تیری څه حال مال د دې نشته رګه نه حال خو دار څه بس چیک راوړل دلته موږ ته راوکا چیک راوکا. دویمه خبره ده چې د ځمکه تاسو کده چې میرجانان ملک سکین او مذاکرات وکونه هغه سنه کو نه زله تنظیمي څه کول بته تاسو چیک ور کړل تاسو سره مو خبرې کمانډنٹ ور کړل کمانډنٹ په دا چیک نه وړي او د کوم قبضه په کوم ځبانه شهر دی چې سواله شي غنه بعد د کوم اوچتی دل
کڅو هم درې کال وړاندې زله تنظیمي د جمل مایزمه کې د ملکیت تنازعي فیصله د ماموزو ټول قوم په حق کې کړي. خدوی فریق ملک میرجنان دا نه مني او وای یاځمکه اوس هم خپل بولی او کڅوک په مذاکرات کول غواړي نو ورته تیار دي خو تر اوسه چا سره په دې بابت خبره نه ده شریکه کړي.
اوس په خپل خو موسی نو کمی دا څه خبره جواته شویره و نو موسی کړي نه دی موسی کړي لري ملک د خلای دی موري و سیدو خپل بولو بیا د خپل بولو بیا د خپل بولو.
بلخوا په دغه اړه د پوز د ریس تر اوسه موږ نه دی حاصل کړی. البته د بر او رګزو مرسیال کمشنر امتیاز علی شاه په شلم اګست مشال رډیو ته ویلي ول د 500 کانالو هغه ځمکه د موازی رقم د اورګزو سکاوټس کمانډر لخوا می جنان فریق ته بغیر لدې چې د یاز مکه د ملکیت پښتنې ته جواب وای اده شوه چربان مخالف فریق مشتعل او ناراضه دي. امتیاز علی شاه زیاته کړې و چې سوزل احتجاج کوونکو ته ورغله او هغوی ته له مخالف فریق سره پر یاد مسلې د مذاکراتو ویلي خو تیار و تنشول او وای زموږ مسله د پوس سره ده. پوځي مشرانو د زیارت پرز د ماموزو قوم خلکو لخوا جوړ شوی د کمیټي غړي کلای هډکوارټر ته رابللي چې هغوی سره به یاد شخړې ته د حل لار تر کتلو پس احتجاج د ختمېدو لپاره نن خبره کیږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
پنځمې بجې سوي دي. سره له مومن د خبرونو لنډیز اوروي او بیا به ریپورټونه ته ځو.
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او نن ویلي چې پاکستان کې سیلابونو نږدې 1388 صحت مرکزونه تباه کړي. د ادارې اندېښنه ښودلی چې له دې کار سره به تر سیلابونو پس د رامنځته شوي روغتیایي بحران په کنټرولولو کې خنډونه رامنځته شي. د ملګرو ملتونو ادارې نن ویلي دي ښکاري داسې چې موجوده سیلابي حالت سره به ناروغي خپرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي شمیرو له مخې په وروستیو اونیو کې په دې هیواد کې بې ساري د پشکال بارانونو سیلابونه رامنځته کړي چې پکې د 399 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1191 کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری له شلو ډیرو بهر ملکی سفارتکارانو سره د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا سیلاب د پلو سیمو دوره کړې. له نوموړي سره د امریکا، چین، سعودي عرب او ترکیه سفیران هم وو. د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کومار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدلی او خوشی شوی دی. د سند حیدرآباد د کینټ تھانی پولیسو ایس ایچ او اعجاز لاکون نن مشالې ډوته ویل چې له پلټنو ثابته شوې چې د قرآن پاڼې اشوک کومار نه بلکې عبدالله نومي مسلمان په بینه توګه سوځولې وي. دا یادونه ده چې په حیدرآباد کې د اګست په 2 په رابی نومي پلازا کې د دوکاندارانو لخوا په اشوک کومار د قرآن د پاڼو سوځولو تور پورې شوی وو. د اسلام آباد د ترګری ضد عدالت په ترګری مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم رتلیک انصاف د مشر عمران خان ابوري ضمانت تر 12 سپتمبر پورې غځولی دی. عمران خان نن په سخت امنیت کې د ترګری ضد عدالت ته ورغی او هلته یې د مقدمې اورېدنه وشوه. د یادونې ده چې په 20 اګست د ترګری ضد عدالت د ترګری په مقدمه کې د رتلیک انصاف مشر عمران خان ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به په نوموړی نه نیول کېږي. پر عمران تور دی چې هغه یوې جج ته ګواښ کړی.
اسرار العالمومن د خبرونو لنډیز ورو لا وسم د افغانستان په اړه یو ریپورت او بیا ورسته نور ریپورتونو او شننو تم راځو. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې د ترګری ضد مبارزې په هدف له بهر څخه پر دغه هیواد څارنه نسته. د دې هیواد وزارت ویاند پټ ریدار د چهارشنبه پښپن وخت رسنوي ته په یو خبري ناشته کې په افغانستان کې د شتل خراسان څنګه فعالیتونه ته اشاره ول چې دوی څاري او پر وخت به جواب وایي. د طالبان حکومت وایي د تیر په پرتله ترګری ډلې په ځانګړې توګه د شتل ځپلې او هیڅ چاته به په دغه یواد کې ترګری په هدف تارکاتو ته اجازه ورنکړي. تفصیل د فیروز عزیزی په ریپورت کې.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې له هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګڼ کوخونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په تری درچې د چهار جمعې په شپه نه وخت د اگست په 1 په یو خبري ناشته کې خبرې کولې. په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې دوی له بهره یا لری واټن څخه دغه هیواد تر جدي څار لاندې لري.
If you look at Afghanistan, there are significant terrorist threats.
که تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هیواد کې ګڼ ترهګری ځواکونه نشته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او افغانستان د بهرنیو عملیاتو لارخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو اړتیا فعاله ساتلې شو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګری ضد عملیات وکړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیر ډل شته. ترهګریزو عملیاتو کولو لیوالتیا لري. موږ دوی څارو او پر وخت جواب ورکو.
امریکا ورسته له هغه په افغانستان کې د ترهګری د ګواښونو د موجودیت خبرو باندې ټینګار کوي چې د 3 جولای میاشتې په یو دیرسم نیټه دغه هیواد پلازمینه کابل ښار شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری هم په نخښه او وی وازه. بلخوا تر دې شاوخوا یو میاشت وړاندې د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې په عامه ځایونو او په جماعتونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې له لوري څو پرله پسې حملې ترسره سوې چې ګڼو عامو خلکو او د طالبانو ځینو مشهورو دیني عالمانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د دفاع وزارت وان ښاغلي ریدر دا هم وویل چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر وخت کې د هر هغه ترهګریز ګواښ پر وړاندې چې د امریکا اتباعو ته زیان رسوي د ځواب ویلو لپاره په بشپړ ډول اراده لري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي د امریکا د اندېښنه ناسمه ګڼي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ ترهګرې ډلې په ځانګړې توګه داعش ته په افغانستان کې د ترهګریزو تحرکاتو اجازه ورنه کړي. تر دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري او سم راځو یو بل رپورٹ ته. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف د تریک انصاف په مشر عمران خان ته ژغ کړی چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره ورسره همکاري وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي وفاقي حکومت ورسره همکاري نه کوي. بلخوا پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شو شمیر د 1200 څخه اوړېدلې دی او بخښي شاوخوا 1200 دی. په غریزو سیمو کې لارې تړلې دي او په زرګونو کړم ځکه باندې ولاړ فستون او باغونه تبا سوي دي. د اپوزيشن او حکومت ترمن زروان اختلافات په د ځپلو سیمو خلکو سره په مرستو څخه اغیز پرېږدي. په دې اړه نور تفصيل د شاهین بونيري په ریپورت کې اورو.
وفاقي حکومت وایي چې په پاکستان کې د طوفاني بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د لس بلین ډالر نه ډیر تاوانونه اوریدلي دي او د سړکونو په ګډون د تعلیم او روغتیا ډانچه یې اغیزمنه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 13 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان ته بلنه ورکړې چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره ورسره په شریکه کار وکړي، خو له بده مرغه دا وړاندیز جدي وانه خستل شو. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سي پويل چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف د حکومتونو سره مرسته نه کوي، نو په بدل کې ورسره تحریک انصاف هم مرسته نه کوي. نوموړي د دغه اختلاف په اړه نور وویل.
د خیبر پښتونخوا خو کم از کم موږ د سیلاب چې کم مسلې دي، کم خلکو ته کم تکلیفونه رسیدلي، نه یې سره مرسته او هغه سره لګیا یو مدد وسره کوو. خو هر لحاظ سره دای د بحاله کوشش هم کوو، بل د صوبې وسایل استعمالو او پکې د عمران خان صاحب چې کمې پیسې رالی یا کم د غشو د ټلیفون په نتیجه کې کمې جمع شي، نو دا به د دې خو عمران خان صاحب په خپل اعلان کړی چې هغه به زیاتې پیسې د سند په خلکو خرچ کړي، نو پاره کې چې لګډې پاتې جناب مونږ ته ملو شي خیبر پښتونخوا کې نور وسایل شته، بس لګیا یو خپل کار کوو. بل نور دا سیاست دی، دا سي نه زموږ قوم په سیاسي لحاظونو سره تقسیم دی او د سیاسي پارټو تقسیم کړي دي، نو صدا ګراوند ریالټي ده.
د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونو خپل حل ځلې پیل کړي دي او د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو ټلیټون لارې د سباندې 15 ارب روپو د راټولولو ادعا کړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وایي چې په دې بحران کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د اختلاف لکبله مرستندوی حل ځلې اغیزمنې کېدی شي.
پکار خدا وا چې د حکومت او د ریاست کمیداری و پاغه باندې شری د ټوټه پیسې لري او د غیپ د دې باندې خرج کړي، ځکه چې غیر سرکاري تنظیمونو چې کم دل تک په صفات دي 100 په بنشي وی چې کوم فایل دي او ویشي او د نن نن هم د کې سیاسي جماعتونو شي یا زمون کو د جری وګړي شو یا د خلکو ته نشي رسیدلی. مهمه خبره دا ده چې دا ټول هر څه چې دی د حکومت په چتره نه لاندې په یو مربوط کوارډینیټډ طریقې باندې چې دی دا کار پکار وو.
په عین حال کې وزیر اعظم شهباز شریف سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا ته سفرونه کړي او د سند لپاره د 15 بلین روپو، بلوچستان لپاره د 10 بلین روپو او خیبر پختونخوا لپاره د 10 بلین روپو مالی مرسته اعلان کړي دي. د پرمختیایي چارو پو او د بریتانیا د سسکس پوهنتون څېړنکار محمد حسیب خان وایي چې باید وفاقي او صوبایي حکومتونه په خپل منځ کې کینی او د سیاسي اختلاف په ځای د سیلاب ځپلو ستونزې هوارې کړي.
پکار دا چې پروینشل گورنمنٹ ریکویسٹ کړی و فیڈرل گورنمنٹ ته چې را زما صوبه چې کومه ده نو دا غیر ریوینیو نشتا، زما د صوبې ډیپندنسي چې کومه ده فیڈرل گورنمنٹ باندې دا ډیپندنسي او په فارن لون باندې ده، لہذا فیڈرل گورنمنٹ ته موږ ریکویسٹ کوو چې زمنګ د صوبې د خلکو سپیشل پریفرنس ورته ورکړي. نن هغه سواد ته تللی دی، په سواد کې په هیلیکاپټر کې چې دی وزیر اعلی صاحب نشتا، پکار دا ده چې سواد کې وزیر اعلی دا غیر مخ کې ولاړ وي او هغه شهباز شریف ایز ا پرائم منسٹر ریسیو کړی وي او هغه ته سواد خوله وي چې دا د زما ریکوایرمنٹ. نو د دې اثر چې کم دی په فلډ افیکټیز باندې راځي، دا وستا په صوبه باندې راځي.
بلخوا د یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو په ګډون بیلابیلو ډلو او وګړیو هم د سیلاب ځپلو لپاره د پنګو راټولولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې یو رقم ګډوډي رامنځته شوې ده او په لرو پرتو غریزو سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر سیلاب ځپلي د خوراک، سکلو، د پاکو اوبو او دوایانو نه بے برخې دي.
د شاهین بنری ریپورت موردی. پاکستان کې د پشکال روسي بارانونو او سیلابونو د هیواد په څلور وړو صوبو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي بې وخته او ډیر بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو راوتل د آب و هوا بدلون له اثراتو څخه دی. دا چې د اقلیمي یا آب و هوا بدلون لاملونه څه دي او له هغې زویه د خوندیتوب لپاره حکومتونه اولس باید څه وکړي، دا به د هارون بچا په دې ریپورت کې واورو.
پاکستان په تیرو 12 کلونو کې دوه وارې د لویو سیلابونو شاهد ووسید. سګنۍ یعنی د 2002 زیږدیز د اګست میاشتې سیلاب د 2010 زیږدیز تر هغې زیات لوی او خطرناک ګڼل کیږي. د ساینس او هم د ماحولیاتي چارو پوهان وایي په نړۍ کې د ډیرو بارانونو، سیلابونو، تیزو هواګانو، وچکالیو او پر ځنګلونو د اورونو لګیدو پیښو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی. دا چې د اقلیمی بدلون مسله څنګه جوړیږي او په څه شکل ځان ښکار کوي، په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو مرکز یو استاد ډاکټر حزب الله وایي د کوریارز د تودوخې درجې لوړېدو له وجې په موسمونو کې تغییر راغلی چې په نتیجه کې د په خبره موږ د بیلابیلو قدرتي ناورینونو شاهدان یو.
دا آب و هوا تغیر چې موږ ته وایي نو دا بیسیکلی د کوریارز د تودوخې د وجې نه دا شروع شوی دی او هغه گلوبل وارمنگ اخر کې چې ختمي دي اپا کلائمیټ چینج باندې ختمي دي، لکه هغه ټمپریچر دونه زیات شي چې مو مکمل ټول موسمونه موږ له بدل کړی دي. د باران د ورېدو چې کوم لار دا هغه مکمل بدل کړی دی. کوم میاشتو کې چې بارانونه ډېر کېدل پکاري انته لیک کیږي، چې کوم لکه نی پکار انته ډېر کیږي، چې کوم لکه خوشحالي وا او تر اوسه پورې الته اوس بارانونه ډېر کیږي، لکه بلوچستان به موږ اگزامپل واخلو چې سیلابونه دغه د ملک په هر صوبه کې د کلایمیټ چینج ډېر واضح اثر چې ثابت شوی دی. ساینسدانانو هم دغه وایي چې کلایمیټ چینج اثر به په زیات تر هغه ملکونو باندې ډېر واضح وي چې څوک د دې مخنیوي لپاره کوشش وکړي.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د تنظیم کمی ادارې د اګست 13 په خپل رپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې د سیلاب له لاسه د وژل شو کسانو شمیر 1,012 ته رسیدلی. د پاکستان اوسنی سیلاب د هیواد په څلور واړو صوبو کې د سړکونو، پلونو او ډیمونو ویجاړولو ترڅنګ عامو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په پیښور کې د ماحولیاتي چارو یو بل پوه ډاکټر شفیق الرحمن وایي د آب و هوا بدلون د پاکستان ترڅنګ د سیمې او د غربي نړۍ یو شمیر هیوادونه هم زخته ځپلي. د نوموړي په خبره د نړۍ له ګرمېدو سره به د قدرتي آفتونو لړۍ دوام ومومي.
خلکو چې یاره په سل کال کې چې په ځل د غرب څخه لا راځي دا غواړي په 12 کال کې پر له پسې نن سبا پاکستان کې نو کتل افغانستان په دې ګرمۍ کې د اوله په لور شو د هغه سره چې کوم څه لا بل راغلي اګلاس ډېر وخت چې لا دین راغلي په بنگلاديش کې راغلي، په ایران کې راغلي، په عمان کې راغلي. دا نارمل حالات دي چې کله چې معلومه ده چې سایکلون څنګه خېل کې راځي دنیا سره ګرمي نو هغه سره به سیلابونه هم راځي، هغې سره به د ګرمۍ ویر هم راځي. د دې نه مخکې تاسو که په یورپ کښې مې هیټویو راغلی، ځنګلونو کښې اور لګېدی دی، په پاکستان کښې هم څه کال ډېر زیات ځنګلات چې ټوله دنیا ونو تېره ګرمۍ کښې واقع دي. هغې سره بیا چیلۍ هم راځي، هغې سره بارانونه هم راځي، هغې سره غټه ګلۍ هم راځي، هغې سره گلیشیر وشلېږي، کله کله وریځې وشلېږي، شرف راشي.
دا چې د نړۍ د تودوخې مسلې د حل لپاره په نړیوال کچ څه روان دي او ولسونه په دې برخه کې څه کولی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي زده کړو د مرکز استاد ډاکټر حزب الله وایي، د نړۍ ځواکمن هیوادونه باید له خپلو کارخانو د تاواني ګیسونو د اخراج موضوع ته ځانګړې پاملرنه او په دغه برخه کې عملي اقدامات وکړي.
په ټوله نړۍ کې موږ وګورو، یو حکومت هم تاوان نه کوي. بعضې کارخانې داسې ګیسونه خارجوي چې هغه ته موږ گرین هاوس ګیسز وایو، کاربن ډای اکسایډ پای کې یو ګیس دی، دا زیاتره د کارخانو نه او د ګاډو د لوګونو دې نه وځي. موږ ډېر پروتوکولز هم ساین کړي دي او ټریټي هم ساین کړي دي، خو ماده ملکونه هغه نه ساین کوي. هغوی یو قسمه اجارهداري غواړي چې موږ به پروډکشن کوو او دا نور ملکونه به موږ نه دا سوداګانې اخلي. چاینا وګورو، انډیا وګورو، پاکستان ته وګورو، کوم چې د انډسټریل ایمیشنز دي، د دې د کنټرول لپاره موږ په قانون کې شته خو په میدان کې داسې ښکاري نه. حکومتي سرپرستی دې لپاره پکار ده چې دوی دا خپل قانون دا نورم سخت کړي او ټولو کارخانو باندې دا بندیز ولګي چې هغې کاربن ډای اکسایډ دې ریسایکل کوي، څه بل پروډکټ ته دې کنورټ کوي، خو چې هوا ته دا ګیس نه ځي. یو کنټرول موږ په دې هم کولی شو چې څونه موږ ځنګلونه زیات کړو، ونې بوټي زیات کړو.
ټاکل شوی ملګری ملتونه راتلونکي نومبر میاشت د مصر په قاهره کې د اقلیمي بدلون پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د پاکستاني ډان رسپانې په حواله د همدې کانفرنس په تړاو د پاکستان په مرکزي حکومت کې د اقلیمي بدلون چارو وزیر شریر رحمان د 2002 زیږدیز جولای پر 19 په یو بیان کې ویلي، اقلیمي بدلون پاکستان له لویو او خطرناکو چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. نوموړی نه یوازې د آب و هوا په اړه نړیوالې ایجنډا ته له نوي سره د کتنې غوښتنه کړې، بلکې پر ځواکمنو هیوادونو یې غږ کړی چې د اقلیمي بدلون مسلې د حل لپاره خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې او له مخ په ودې هیوادونو سره مالي مرستې وکړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سے پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
اوسم د عدالت پاړه یو رپورت. د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدالت د توهین په یو مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ یو 15 کسیزه جرګګۍ د اگست 1 په اوریدنې کې نوموړي ته 2 ورځې مهلت ورکړ چې ورباندې د لګېدلي تور په اړه جمع کړی خپل جواب ته بیا کتنه وکړي. پر عمران خان دا مقدمه تر هغې وروسته جوړه شوې چې نوموړي د اگست 26 په اسلام آباد کې د خپل ګوند یوې احتجاجي جلسې ته په وینا کې یوې جاجې او د دې شار پولیس افسران ته دړکې ورکړي. د عمران خان پر ضد د توهین عدالت قضیې موضوع د پاکستان ټلویزیونو چینلونو تر څنګ په ټولنیزو میډیا هم خورا ګرمه ده. په دې اړه زموږ همکار هارون بچال له ایډوکیټ شبیر حسین گیګیانی سره چې د پېښور های کورټ تر څنګ په پاکستان سپریم کورټ کې وکالت کوي مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې یو څوک ولي او څنګه د عدالت د توهین مرتکب سي.
دا توهین عدالت چې کوم تعریف چې هغه زموږ په یین کې مور کړی د ویزه لپاره خپل سپیشل لم د پنټیم آف کورټ آرډیننس دی. د دې توهین عدالت مقصد دا دی کو کله د عدالت په کردار باندې یا د جج په کردار باندې د عدالت په فیصلو باندې کو څوک داسې پبلک خبر وکړي په ریټنی کو وربلی زبانی خبرې او هغه پبلک کې د یو موضوع باعث جوړ شي، د مزاق باعث جوړ شي، لکه هغه خبره کوي نو په هغې کې کیس کې توهین عدالت چې کوم جرم دی د هغې هغه مرتکب کېږي او هغه عدالت په خپل هم سو موټو اکشن اغوستی شي او ایون یو کس عام پبلک ار یو کس
عوم عدالت تا یو کمپلین مدعی جوڑی دی شچر دی تستا دی عدالت توہین کرے
خا مننا گنے سے ردی توہین عدالت چکم یو سوک مرتکب اوگر دی نو دا تد سزا چ ملاوی گی داغی معیار سے دی او بیا دی سزا نویت سے دی کم رقم سزا گانی دی چھا پدا سے کہ سنو کہ یو چاتا عدالت ورکولے شی
دا خدا عدالت دا خبر د نویت بابت کیو دا کست کتو سمرا گرے و فنس تکڑے دی سے لکا دیر زیاد دا عدالت نیو بھیزتی تیس مشوی نو پائی کی عدالت سر اختیار دی پائی کی صرف دا پیسو ہا دا پورن سزا ورکولی شی قیدم پکی ورکولی شی یو اندا چی صرف وارننگ ہم پکی ورکولی شی یو مثال دونے علاوہ سمرا چی مثالون پراتی دنو دا توہین عدالت پا کیس کی چکلم ملزم راغلی دن آغا غیر مشروط معافی غوسی نو بیا عدالتو اگر معاف کری معافی والے ورکری دے یو کیس دونے علاوہ نحال ہاشمی ہو دا سی ہو بلکہ سوچ پائی کہ
اوگی گیانے سے تاسو دا کسان یادوی دا مسلم لیگ نون دری غڑی دی او نن سبا چون دا باز زکا ہم گرم شوی دے یو زل بیا چی پا عمران خان چی پا خوانے وزیر اعظم دے اگا ہم دا توہین عدالت پی او کیس کی ناغبانی دا کزی روان دا اگس پر یو دیر شما د اسلام آباد های کورٹ ته هم هغه وړاندې شوی خو بیا په ټولنیز میډیا کې هم د پاکستان چکم ټی وی چینلونه دی پاره کې چکم بحثونه روان دي نو هغه کې اکثره خلک دا یو رقم خبرې کوي چې د غدری کسان خو نه اهل شو د 15 کالو لپاره هغه غیر مشروط معافی غوښته و خو او سپریم کورٹ نه اهل کړی دي نو چې سپریم کورٹ یې فیصله کړی دی های کورٹ باید دا غي پرانا کې دا فیصله د عمران خان په ضد چکم کیس ته په دې کې ضرور وروي خو اکثره شنن کې دا سې نیو کې کوي چې رغنه عمران خان سره یو غیر مولیغت رعایت ورکول کیږي لګیا دي نو دا اوسنۍ کیسه څنګه روان دي څنګه څنګه دا مختزي تاسو څه فکر کوئ څنګه ورته ګوري
زاول تاسو وزارت کوم چې هغه مسلم دي چې کوم غړي نه وي خو بیا هم غیر مشروط معافي وستي و عمران خان چې کوم جواب جمع کړی نه هم ماته نه وستي هو یو قسمه دا ویل دي چې چیرې ما خبرې کړې دي زه منم مو زما د ذهن مطابق غلطه خبرې نه وي ټیک خبرې وي کو تاسو ته غلطه ښکاری نو دا خبرې واپس لم نو دا خو یو بل مزاق هغه عدالتونو سره کړی دی یو بل توهینې کړی دی عدالت دیو جن عدالت چې دا کټېم مور کړی دی لومړي د پاره چې دیني سوچ په خپل جواب وکړي خو غیر مشروط معافي جمع کا او یا بنتایج ته تیاری دی نو چون کې عدالت کې خلکو لا ملزم لا د سپې مکا دا د یونیورسلی ایڈمیټډ دا یو نیچرل جسټیس ته چارچا ته سپې مکا ملایويږي نو کو پدغه بنیاد باندې عدالت ورکړي چې غیر یو بل مکول ورکړي چې کوم جواب د جمع کړي ځان ماته نه دي او سمپل پدې جواب باندې د سزا حقدار او چې سزا ول ورکړي یا دا غي چون کې خپل بیا پروسیجر دی چې ډایرکټ سزا نه فور د جرم ایت کیږي چارج فریم کیږي او بیا ما عدالت یو مکول ورکړي چې بل تاریخ لدی غیر مشروط معافي وګړي ځکه چې دا د کم جمع کړي دي غیر مشروط معافي نه و دا خو د بیډ میټ کړي چې ما کړي دوه ما ټیک کړي دوه ما جرم نه کړي ته غیر عدالت نه
داو شبیر حسین گگیانی وکیل د سپریم کورٹ چی په پاکستان کې د توهین عدالت کې سونو پاړه باندې زموږ همکار هارون بچا سره خبرې کولې
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا یو بجا
تان دے ہی لے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم درو بجو
حجرا
پا درینی مو بجو
دزوانانو غق
پا سلو رو بجو
او سم د خبرونی ورستی ریپورت تر ازو استنبول د ترکیه یو تاریخ شار دی خو پکې د پښوګانو شمیر دومره زیات دی چې ورته د پښوګانو پلازمینه ویل کېږي حکومت د پښوګانو سپیو او نورو جناورو د پالن لپاره بجټ ځانګړی کوي خو له دې پرته عادي ترکان په کوڅو کې د اوسیدونکو پښوګانو ته خواړه او سرپناه برابروي په دې اړه ساسوام دی ریپورت تراړو
د ترکی په تاریخ شار استنبول کې ک روان یاست ک ناست ک ولاړ ک خوري او ان ک په جماعت کې عبادت کوي نو په هر حال کې به پښوګانی یا پښوګان خامخاوبینی د استنبول اوسیدونکو محمد جرار د پښوګانو مینوال دی
Actually, we can say
موږ ویل شو چې پښو د استنبول بچا دی
ان استنبول
د استنبول په کوڅو کې هر څو متره فاصله کې پښوګان او داغو بچان تر سترګو کېږي په هر کور کې تر یو زیات وی او سرویش کلن محمد جرال ل ماشوموالي ل پښوګانو سره مینه لري
My mom
زما مور یو اتیا پښو او پښوګان لرل نو زکه می لا په مخنتوب کې ورسره مینا پیدا شوه ده زه په کور کې ولس لرم او درې بچو نو په دې حساب ټول شل پښو او پښوګان لرم
ترکان په څو حوالو له پښوګانو سره مینا کوي یو واجه په اسلام کې پښو ته د درناوي همدا او بل هغه د شاغلی جرار په خبره تاریخي ده
since the ottoman empire that the turkish people
la pishugano saramina da osmaniano da wakmane pa mahal pel shu wa kala che turkano da pishugano paada po hatar la sakna da pishugano khuina la noro zanawro badal di la pishugano sara usidal awmina kawal pa turki ki yow kultur gardidale
to live and to love the cats
د پښو یا پښوګانو په لوشمیر کې د شتون لوجی ځین خلکو استنبول ته د کیټ استنبول نومور کړي څوکرته د پښوګانو پلازمینه او ځین یې د پښوګانو جنت یادوي ځین سیلګر ورځ خبريږي خو زیاتره ډیر خوشحالي ما د انزورونو اخیستو په دکان کې دوه پښوګان ولیدې د دې دکان د علی الحق په نوم پاکستانی کارکون کې راټول چې زیاتره سیلګر له پښوګانو سره انزورونه اخلي
دلته چې څومره دکانونه دي ک سیلګر په کې پښو ویني تاوشي او کوشش کوي چې ورسره تصویرونه واخلي
د استنبول د هر کور او دکان و مخته د پښوګانو ځانګړي کوټې جوړې دي خواړه او اوبه ورته یشل سوي وي محمد جرار وایي چې شاروالي د پاملرنې لپاره منظم نظام لري
نورمالي هیر ان ترکی د ګورنمنت فورسینګ د
حکومت شاروالي ته د زناورو د پاملرنې لپاره بجټ ورکوي دوی د سپو او پښوګانو د استوګنې لپاره ځایونه او د علاج لپاره هسپتالونه جوړ کړي دي سیلګر باید ورڅخه ونه ویریږي ځکه چې ټول سپي او پښوګان واکسین شوي دي
پښو او پښوګان دومره محبوبیت او شهرت لري چې آن په تاریخي جماعت آیا سوفیا کې یو پښو اوسي چې په نوم یې د انستګرام پاڼه هم جوړه ده چې 1,15,000 کسانې تعقیبوي پښوګان یا سپي په استنبول کې دومره ډاډه ژوند کوي چې کله ناکله په برکی پوړیو خيزي په ټرام بس میټرو او کښتیو کې سفرونه کوي او د ډېر معیاري رستورانتونو په سوفو کې ویده وي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو او یو د نن ورځې نه ساته خبرونو ورستي شی بو ترغلی وي اسرار علي مومند به په تلو تلو کې د خبرونو لنډیز واوروي
د صحت نړیوال ادارې WHO نن ویلي چې پاکستان کې سیلابونو نږدې 1,780 صحت مرکزونه تباہ کړي د ادارې اندېښنه ښودلې چې له دې کار سره به تر سیلابونو پس د رامست شوي روغتیایي بحران په کنټرولولو کې خنډونه رامست شي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي شمیرو له مخې په وروستیو اونیو کې په دې هیواد کې بې ساري د بشکال بارانونو سیلابونه رامست کړي چې پکې د 399 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1,191 کسان وژل شوي دي د مذهب د سپکاوی په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کومار د پولیسو په پلټنو کې بے ګنا ګرځیدل او خوشی شوی دی د سند حیدرآباد کینټ ثانی پولیسو ایس ایچ او اعزاز لا کون مشال ډوټول چې له پلټنو ثابت شوی چې د قران پاڼې اشوک کومار نه بلکې عبد الله نوی مسلمان په بیان توګه سوځولې وی دا یادونه ده چې په حیدرآباد کې د اگست په 28مه په رابین می پلازا کې د دکاندارانو لخوا په اشوک کومار د قران د پاڼو سوځولو تور پورې شوی وو د اسلام آباد د ترګری زدی عدالت په ترګری مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم رتلیک انصاف د مشر عمران خان ابوری ضمانت تر 12 سپتمبر پورې قصولې دي. عمران خان نن په سخت امنیت کې د ترګری زد عدالت ته ورغی او هلته د مقدمه اوریدنه وشوه. د یادونې ده چې په 28 اگست د ترګری زد عدالت د ترګری په مقدمه کې د رتلیک انصاف مشر عمران خان ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې سپتمبر تر لومبۍ نیټې پورې به نوموړی نه نیول کیږي. پر عمران تور ده چې هغه یوې جج ته ګواښ کړی. او د شل اوریز آسیا کرکټ کپ په گروپ بی کې نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه ده.
اسرار علم مومندو چې د نن ورځې نه ساته خبرونه پر دې ورستۍ غړي کې د ورستۍ شیبو د خبرونو لنډیز اورولې. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونی د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې بیا هم واوري. یو د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ شئ. خبرونی ویډیوګانی تصویرونه هر څه خبرو الته اوریدلای شئ. فیسبوک هم لرو، ټویټر او انسټاګرام او یوټیوب هم لرو. په دې ټولو کې په مختلفو باندې کې مشال ریډیو تاسو ته رپورټونه، ویډیوګانی، تصویرونه درکوي. او هم له دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. عبدالحی کاکړ او ملګری درځخي اجازه غواړي. د خدای پامان.